په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د هغه پریکړې لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه سلیم محمد صالح اوروي.
د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په مده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي. په هلمند کې د نشي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړې سوي. د بوزنیایي سره په خوانی قومندان رات کوملا دی چې د جنایتونو په تور په عمري بند محکوم سو. د افغانستان د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وي چې په دې موده کې نږدې 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته ویل
په دې موده کې 280 تنه مخالف وسلوال وژل شوي، 180 تنه یې ټپیان شوي، 40 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د دوی 20 تنه نور له سپکو او درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
شغلی جمشیدی وای د خالد شپږنوي په نوم دغه پوځي عملیات په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تفسیر نه ده کړی. بلخ د میدان وردګ محلي چارواکي وای تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو لقبل د دولت شلتنه مخالف وسلوال وجل سوي. د ولی ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدون کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د لا وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی.
د میدان وردګ د والی ویان وایي په وژل سوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د نشه یي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړې سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن په ویلامه کې ویل چې تېره شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرامه نشه یي مواد هم له منځه وړل سوي دي. اعلامیه زیاتوي بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم مرکز هم په نښه کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. اعلامیه د غرزیاتوي چې تیر شپه د مرکز لشکرګاه په څلرمه امنیتي حوزه کې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو پر یو مرکز چاپه وهلي چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفان نیول سوي چې په هغوی کې د رحماني او صدام په نوم د دوی مشران هم شامل دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي سر پخوانی قومندان رات کوملادیچ د ډلې ایزې وژنې ترڅنګ د جنگي او بشریت ضد جنایتونو د لسو مواردو لقبل په عمري بند محکوم کړ. قاضي وروسته له هغې له محکمې د ملادیچ د ایستلو امر وکړ چې نوموړي د حکم تر اوریدو وروسته جنجال پیل کړ. د ملادیچ مدافع وکیل نن د دې محکمې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. نو ویل چې ملادیچ د وقفې په وخت کې درې واري د وینې لوړ فشار درلود. خو کله چې مشر قاضي الفانس اوري د محاکمې د ځن غوښتنه رد کړه، ملادیچ له خپلې څوکۍ ولاړ سو او چیغه یې کړه: درواغ، شرم درته پکار دی. دی په دې وخت کې بلې کوټې ته بوتلل سو. ادعا کړې چې ملادیچ له 1992 څخه تر 1995 میلادي کاله پورې د بوزنیا د جګړې پر مهال د سرب ځواکونو لخوا د جنایتونو په پلانولو کې داخل و. مشر قاضي وویل چې رات کو ملادیچ د بوزنیا په ښارګوټو کې د زورونې، ویجاړیو او وژنو په ګډون د جنایتونو مسؤل دی. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داس یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د جرګې په غونډه کې په 1450 موافقو رای سره تصویب سو. هیچا ورته مخالفه رای ورنه کړه. اوس په دغه قانون د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیږل کیږي. د روسیې د فدراسیون شورا مشر ولنتانیا ماتفی ینکو ویل دغه قانون د جمهوری ریاست د بشري حقونو شورا پر انتقاد د وکیلانو تر غور وروسته تصویب سو. ولسی جرګې یا دومه تیره چهارشنبه په لوی اکثریت دغه قانون تصویب کړی و چې څو ساعته وروسته د عدلي وزارت د ازادي اروپا ازادي راډیو څو خبري سرویسونو ته اختر لیکونه ولېږل. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی. د دې ادارې ویاندې نن غرمه خبریالانو ته وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د ګڼو نورو وسلوالو د نیولو لپاره په ایسانی سیمه کې خپلو تروریزم ضد عملیاتو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او څو ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو تروریستي سازمانونو سره نامشخص تماسونه لري.
له سلام احمد صلی الله علیه و آله. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک چې ری غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز د امپورټنس آف د انټرنیشنل کمیونټیز کنټینیوس سپورت فار افغان نیشنل سکیورټی فورسز.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر اغېز ونه لري.
اگر اونا مجاویز هم بگیره و کارهای شهر من پرخی ده سهنه رو در بر بگیره و دوده خاص کار خود رو میکنم. در تاثیر نداره.
خود چارو کتون که حاجی سای داود بیا د بشرت ضد اعمالو د مخنیوي لپاره د دغسې څېړنې د پیلیدل مهم بولي.
دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وی او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسان چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګنا خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي.
دغه راز اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیواله محکمې د سرب ځواکونو لوړپوړی قومندان راتکو ملادیچ په عمری قید محکوم کړ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په جګړو په تیر بیا تروریستي حملو کې له ماشومانو د مخ په زیاتېدونکو کار اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده، دینه استفاده کوي.
د چای په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغانستان کې دود شوی د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک د مسودې په جوړولو سره له نورو دولتونو غوښتي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د دغه پریکړه لیک د مسوده د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر دغه پریکړه لیک په مسوده البته بحث وشو. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده ترتیب کړه. په دې پریکړه لیک کې د ملکي وګړو په نشه کېدل غندل سوي او له دولتونو غوښتنه سوي چې په خپلو خاورو کې تروریستانو ته اجازه ورنکړي. په دغه پریکړه لیک کې په همدې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اختل سوی، خو تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی و چې په خاوره کې د تروریستانو ځالې شته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره له پاکستان څخه وغوښتل چې دغه پناه ځایونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو سازمان پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ژورې اندېښنې وښودل سوې. په دې غونډه کې همداراز د هغه څه په اړه چې د نشه یي موادو د راکړې ورکړې او تروریستي فعالیتونو ترمنځ یوه قوي رابطه ګڼل سوې ده اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې ترسره سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د وینا پر مهال د دې پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ او هغه د افغانستان څخه د نړیوالو د پراخ ملاتړ نښه وبلله.
The resolution also reaffirms
دوی وی دا پریکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ اهمیت څرګندوي او پر هغه بیا ټینګار کوي. دغه پریکړه لیک دغه راز د سولې هڅو په مشرۍ کې د افغانستان د رول پر مرکزیت هم ټینګار کوي. په همدې غونډه کې د مالدیو، بریتانیا او ناروې استازو ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د لسګونو نورو هیوادونو استازو هم د لا ډېر ملاتړ مسله وړاندې کړې ده. په دې سازمان کې د ناروې استازو ویلي چې ګډ هدف د افغانستان ثبات او هم دا دی چې دغه هیواد د ترورستانو په امن په ناڅای بدل نه سي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان استازي ملیحه لودی د افغانستان په اړه په دې غونډه کې غوښتي چې په افغانستان کې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي او زیاته کړه هیڅ لوری نسی کولای پوځي حل لاره پر مقابل لوري تحمیل کړي. میرمن لودی په همدې حال کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د عربي متحده اماراتو استازي د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د پرمختیایي مرستو او بشري ملاتړ پر برابرولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او هم د تروریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعا او څیړل پیل شي دا به د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاب نن ازادي راډیو ته وویل سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کیدای نه شي. د سولې د عالي شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې باید دا محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لورو له خوا هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې له 2013 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپورټ کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په غبرګون کې چې په افغانستان کې احتمالا د 2003 میلادي کال د مئی له میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنګي جرمونو د ادعا په اړه سیړنه کوي وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي.
د وای
د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري که په داخل کې وي او که په خارج کې دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. هغه کوم قانوني جواز هم واخلي ډیر کلونه پوګدو کې نسی. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري. خاغلی وقاد هیله و خوده چه د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوالي فاتو بن سودا یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د سارنوالي ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه په افغانستان کې هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې احتمالا د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلی دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې دغه وړاندیز شوې سیړنې په افغانستان کې د سولې د تامین او عدالت په برخه کې مرسته نه شي کولی. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای سي چې مفید واقع سي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید
خاغلی صدیقی همدارد له حکومت او د سولې د عالي شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېل خوا او لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د اعدا او په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. دا به په دې هېواد کې له طالبانو سره د سولې په بهیر کوم اغېز ونه کړي. خو د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود بیا په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه ګرویګنه کوي. نور به په دې مرکه کې واورو.
تر هغه ځایه پورې چې دا شپاره سکاله موږ په افغانستان کې دغه حالت څیړو او د نزدینه ګورو، د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې، نړیوال په بشري حقوقو دفاع کمیسیون، د هاګ نړیواله محکمه، دغه ټول په یو خلی دي. هغه په دې معنی چې دلته کوم حکومتونه چې په دې شپاره سکلونو کې و، دوی عدالت د امنیت قرباني کړی دی. په دې معنی دوی دلته پښتنې او ګرویګنې نه کولی چې که موږ په دې مسایلو باندې تمرکز وکړو نو امنیت خرابېږي. هغه متاسفانه امنیت ته هېڅ ګټه ونه کړه، امنیت نور هم خراب شو. اوس زه دا ویلی شم که چېرته دلته د حق نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، پردي خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهېږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د سولې عالي شورا له غړو سره موږ وغږېدلو، دوی په دې نظر دي چې که چېرې د حق نړیواله محکمه د جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړي، دا به د سولې په بهیر کوم اغېز ونه لري. تاسو وایئ چې دا به مثبت اغېز ولري، په دې معنا چې د جګړې ښکېلو خواوو چې یو عمده طالبان دي هغوی ته به وښيي چې په افغانستان که د ترسره شوو جرمونو بازخواست کیږي، یعنی په دې معنا چې عاملین یو مرجع شته چې هلته که نه راکاږل کیږي حداقل په غیاب کې خو یو فیصله صادریږي. د افغانستان سولې عالي شورا ورې دغه مثبت ګام په توګه نه بولي؟
په تاسف سره به وایم چې د سولې عالي شورا په تیرو تقریبا اوو کلونو کې هیڅ یو مثبت ګام نه دی اخیستی. او کله چې یو مثبت ګام د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل کیږي، دوی هم ترې ډار لري. هغه په دې معنا ډار لري که چېرته دلته سوله رامنځته کیږي یا د نړیوالې ټولنې لخوا دلته پختنې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې په دغې لانجې باندې ډېر مثبت تاثیر لري. هغه په دې معنا دغه اړخونه چې په جنګونو کې دا شپاړس کاله ګډ و، دوی پوهېږي چې دا مسله اوس په نړیواله کچه څېړل کېږي. د سولې عالي شورا یوازې زما په نظر په دې تېرو اوو کلونو کې دوی معاشونه اخیستي دي، امتیازونه اخیستي دي، هغوی دې ته زیات لیواله نه دي چې دوی د کوم نوښت وکړي او افغانستان کې د سوله رامنځته کړي. هغوی په دې چورت کې دي لکه څنګه چې دا ټول کارونه نړیواله ټولنه کوي، یو ورځ شاید نړیواله ټولنه دې مشورې ته ورسېږي چې دلته سوله راشي. بدبختانه که دوی نوښت کړی وای، دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وای او نړیواله ټولنه به په دې نورم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسانو چې په دولت کې څه د دولت په مخالفت کې چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بیګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي. اما متاسفانه دوی د خپل مقام او موقعیت خاطر دا رقم سرګندونه کوي.
حاجي صاحب سید داود، په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر قربانیان ملکي وګړي دي، په حملو کې، په ځنموجونو کې حملو کې دوی پنه کیږي. بل اخره یو مرجع باید د دغو کړنو د دوام د مخنیوي غم وخوري او په افغانستان کې د جنایتونو مخه ونیسي. آیا فکر کوي چې د حکومت مشرانو په سطح اراده وجود نه لري؟
زما پان باندې یو شمیر کسانو چې واکسین په دې تیرو څو لسیزو کې جنایتونه کړي دي او لاسونه د بېګناه افغانانو په وینو رنګ دي، هغوی اوس هم په دولت کې دي، هم د سولې په عالي شورا کې دي. هغوی په هیڅ صورت سره د دغسې پښتنو او د دغسې تارونو ناتار نه کوي. په دې چې د هغوی خپل مقام او موقعیت هغوی خپله تر پښتنې لاندې راځي، اما عام ولس په دې نظر دی چې دلته پښتنه نه اوسي، دلته عدالت نه اوسي، په هیڅ صورت سره نه سوله راځي، نه امنیت راځي، نه د خلکو اقتصاد ښه کیږي. او دا څوک چې د دې خبرو مخنیوی کوي یا د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو ټولې په اړوند باندې دوی ځان سره جفا کوي او د افغانستان ولس سره جفا کوي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوود چې په افغانستان کې په روانو جګړو کې د تر سره شوو جنگي جرمونو د داوود چړنې په اړه د حق د جرمونو د نړیوال محکمې د کلی دو د اغیز په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی حاجی سید داوود په دې نظر چې چیرې دغه نړیوال مرجع په دې مسله کې ښکیل شي دا به په راتلونکو کې د جګړې نورو خواو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې د اعمالو بازخواست کیږي. وړاندې په خپرونه کې دغه راز اوري چې د هاګ د جرمونو نړیوالې ځانګړې محکمې په درنو جنگي جرمونو تورن د پخواني یوګوسلاویا په کورنۍ جګړه کې په بوسنیا کې د سرب ځواکونو قومندان راتکو ملادیچ په عمري بند محکوم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه واوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په جګړو په تیره بیا په ترورستي حملو کې له ماشومانو کار اخیستل زیات شوي او دې مسلې دوی ډېر اندېښمن کړي دي. سرور دانش د څرګندونې نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. خو د دې غونډې یو شمېر برخوالو بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو ته یې زیاته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای تر هغه ډلې ماشومان د خپل جنگي اهدافو لپاره کاروي او دا کار په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ جوب لیکچا زیاته کړي ده. سرور دانش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیاد
افغانستان که ماشومان لا هم له غنو ننګونو سره مخ دي. اوس مهال تروریستی ډلې حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي، هم په انتحاري او هم په تروریستی عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي او په دغه عملیاتو کې ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوب لاوړي. لبل خو هم دا ترهګر ډلې زموږ خوانزي سوځوي او تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او یو شمېر نور ادارو هم تر دې وړاندې په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه د ګټې اخیستنې په اړه اندېښنې ښودلې وې. په انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې تر ټولو تازه بیلګه د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 10مه د 113 کلن هلک له لورې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې پکې 15 تنه وژل شول او 40 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې د هلمند په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ماشومان په تروریستي حملو کې کارول شوي دي. ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو کمیسون مشر فوزی کوفی د چهارشنبه ورځې د غونډې ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. هغه ډول پاملرنه چې په ماشومانو باید وشي تر اوسه د حکومت له لورې نه ده شوې. پر ماشومانو پانګونه نه کیږي او لا هم د حکومت په بودیجه کې ډېره کمه پاملرنه د ماشومانو وضعیت ته کیږي. یعنی د ملي بودیجې 0.5% د ټولنیزو چارو ته ځانګړي شوی چې ماشومان هم پکې شاملېږي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال هم دا مني چې د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره جدي پاملرنه نه ده شوې، خو نوموړي له ماشومانو څخه د ملاتړ په کورنیو او بهرنیو ادارو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره په ګډه د ماشومانو د روانو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپلو یو شمېر کارکوونکو له لورې له دې عمله د قانون په ماتولو تورن شوی دی چې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو نمونه له هغه لیست څخه ایستلی دي چې د خپلو ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو په استخدامولو تورن دي. تفصیل د سفیرالله ستانکزی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لیسټه ایستلی دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولې او ویلي دي ریکس ټیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رویټرز خبری اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پاوڅ پولیسو کې له 13 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو یولسو هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې پکې د پوځ په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمره ځوانان خدمت ته نیول شوي. که څه هم ریکس ټیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لسټه ایستلي، خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په اعتراض رابرسېره شوې ده. د ټیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو، د څارونکو مشرانو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي، د بشري حقونو څانګې او د وزارت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلې ده. د کموم سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لسټه د افغانستان، عراق او میانمار ایستل دې ته لار هواروي چې دا هیوادونه په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترهګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي او میانمار ته هم نوي متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځه آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي، د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپل پریکړه کړې چې وړاندې شوي معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي که څنګه. د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کم عمره کسان پوځي خدمت ته نیول شوي وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قایل شي چې د دې ستونزې د هواري پخوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ په دې مسالې لانجه روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار ور له مخه د کم عمره سرتیرو د کارونې مسله رد کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړي چې په پوځي لیکو کې دي کم عمره سرتیری ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړي چې کم عمره کسان په پوځي خدمت ګمارلی وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه جوړه بخیر زیر د هلمند ولایت څخه عبد الغفار خبرې کوم. زه د هلمند ولایت کې د غلاوی ډیر سوي دي او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چو په ولاړ غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرامی لوال د پکتیا ولایت زادیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برښنا وزیر باندې د ازادۍ راډیو لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي، پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسته کړل، ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري، نه پلان لري، نه بنیادی کار کوي. ولسوالۍ یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پلونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوزنه لرو؟ شکر دی ټولو ته زما غږ دی، ازادارو لاری ورسیږي او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
بلې، السلام علیکم. زه شاکر تنها د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه تا سره په اړیکه کې یم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم، هیله ده سینه شریفې. ما د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ باندې دا د بره طرف نه، د تیزین طرف نه سیند راځي یا بل کالې تاسو د شهیدانو دوه کال وړاندې یو غټ سیلاب راغی او د سروبي ولسوالۍ ډېرې کورونه یې وړل، سم نه کوټه پکې کسان وسول. د دغه بند ډېر کوشش مو وکړ چې دغه سیند ته بند واچول شي. د بند کوشش چې څوک حکومت بېخي غم نه خوري او سږ کال بیا تقریبا لس نه زیات کسان په سیند کې وړل. دغه بند کوشش هیله ده چې حکومت وکړي او دغه بند جوړ کړي. یوه نړۍ مننه له ازادي راډیو. السلام علیکم.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، په دې هیله چې چارواکو هم اورېدلې وي. او اوس به عصمت سروان ته غوږ شو چې د انټرنیټ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
د ټیکنالوژي یوه کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یوه نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د لس ګیګا بایټه ډاونلوډ په سرعت له سل میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی پنځه ځینې اساسي ستونزې ختموي. که دا پروژه بریالی شي نو په هر ثانیه کې به یو ګیګا بایټ معلومات ولیږدوي. حال دا چې په جی څلور انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یوه ثانیه کې 350 میگا بایټ معلومات لیږدول کېدای شي. زر میگا بایټ له یو ګیګا بایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی پنځه انټرنیټ سرعت تر جی څلور لشتر لشه سل برابر زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په لس گیګا بایټ سرعت لشتر لشه سل میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی پنځه ټکنالوژي د 2000 تر المپیک پورې په تجاري ډول راووزي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې اورې چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د هاګ ځانګړې محکمې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو ملادیچ د جنګي جرمونو او د ډله ایزو وژنو د تورنو له امله په عمري بند محکوم کړ. خو اوس به سلیمه مسالې ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي چې په دې موده کې تقریبا 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وایي تیره شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې کړې سوي دي. د هلمند بدبواتی دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دوو کارخانو په زرګونو کیلوګرامه نشي مواد هم لمنځه وړل سوي دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي ستر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمري بند محکوم کړ. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داسې یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تم ویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثب او اوربندی بندیزونه ولګوي. او د ګورجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. او اوس به اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ پر افغان لوبغاړي شهزاد محمدی لګیدلې بندیز او د تل تازه راپورونه. که څه هم کرکټ بورډ د شهزاد د قضیې په اړه په رسمي ډول سنوي خو یوې باوري سرچینې ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د شهزاد د سرنوشت په اړه پریکړه وشي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل نړیوال شورا منلي چې د پنځشنبه په ورځ به د شهزاد له وکیل سره پریکړه شریک او تر جنوري میاشت به بیرته لوبډلې ته راستون شي. شهزاد محمدی په کابل کې تر میلون لیگ جام سیالیو را په دې خواله سیالیو بند شوه. په هغه تور دی چې د روان کال په لومړی میاشت کې د قوت درمل خوړلی. د شهزاد د قضیه په اړه کرکټ بورډ په رسمي ډول سنوایي. د احمد شاه عبدالي د فرست کلاس یا سلو ورځنیو سیالیو 12 لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. سپین غر په لومړی اننګز کې 368 او په دوهمه پاڼۍ کې 232 منډې وکړې چې په بدل کې مسینک په لومړی اننګز کې 316 او په دویم کې 208 منډې وکړې. خو د ورځې تر پایه ونتوانېدل چې د سپین غر ټول لوبغاړي وسوځوي او په دې سره دا سیالي بې نتیجې پای ته ورسېده. او د ژمنی اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره شمالي کوریا تمرینات پیل کړي. ټاکل شوی د راتلونکي کال د اولمپیک ژمنی نړیوالې سیالۍ د جنوبی کوریا په کوربتوب تر سره شي چې سر لوو سورته شمالي کوریا تمرینات پیل کړی دي. شمالي کوریا او جنوبی کوریا خپل کې خراب سیاسي اړیکې لري، نو ځکه په پایل کې ګمان کېده چې شمالي کوریا به په دغه سیالیو کې برخه وانخلي. د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون چې لوردش سره زیاته علاقه لري د خپل هیواد لوبغاړي هڅولي تر څو په خپل رقیب هیواد جنوبی کوریا کې سیالي او ته چمتو شي. کیم جونګ اون خپل هم په تمریناتو کې برخه اخیستی و. ټاکل شوی د جنوبی کوریا په قربتو په فبرورۍ کې ژمنی اولمپیک سیالۍ وشي چې د لومړي ځل لپاره به د سکې برخه پکې دوه افغان لوبغاړي هم برخه واخلي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د ژوند په شیبو او اساسي او بشري حقونو ته نړیواله موضوع را اخلو. مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې چې په پخوانۍ یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال د ترسره شوو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره جوړه شوې، نن د په بوسنیا کې د سر د ځواکونو پخوانی قومندان راتکو ملادچ په عمري بند محکوم کړ. فرشته جلازه نور تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې قاضي الفانس اوري پر ملادچ دا محکمه حکم ولوست.
For having committed these crimes.
دا د جنایتونو لامل دا مجلس شاغله رات کوم لادیچ په عمر قید محکوموي. کوم لادیچ پر ځان لګیدلې تورن رد کړی دي. رات کوم لادیچ په 1990 میلادي کال کې چې په پخوانی یوګوسلاویا کې کورنی جګړه پیل شوه، د هغه د دشمنانو له لوري د بوسنیا قصاب بلل کېده. پر هغه تور لګیدلې و چې په ولس موردونو کې قتل عام، د بشریت ضد جرمونه او جنگي جرمونه ترسره کړی دي. په محکمه کې نن قاضي وویل چې هغه په لسو مواردو کې مجرم دی. رات کوم لادیچ ناری او غالمغال پیل کړ چې لامل یې قاضي د حکم لوستل بند کړ او غونډه یې تعطیل اعلان کړه. ملادیج لا جنجال سره سم د محکمې لخونی وایستل شو. قاضي وویل موږ جلسه تعطیل ده. شاغلی ملادیج به د محکمې لخونی وایستل شي. شاغلی ملادیج موږ غونډه تعطیل کړې ده.
Mr. Mladic is we adjourn curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Mladic da 1915 miladi kal pa julai ki da srabrni sa pasima ki da lashtalaja atazara bosnia i sarayo pa dalaiza wajan toran wo. Pa srabrni sa ki qatli am pa arupa ki da yehudano tar dalaizi wajani holocaust rusta تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بلل شوی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني د نازی رهبرانو د محاکمې لپاره د نورنبرګ تر محکمې وروسته د اول وار و چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر رات کوم لادیچ نننۍ حکم د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال د جنګي مجرمینو د محاکمې د یو فصل خاتمه ده او 15,000 کسان هم تر قانوني څار لاندې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې عدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زتاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې میرمنی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی، او کمالی دی اداری کارمندانو دی، نو دغه باعث دیدی کیږي چې قضیه حقوقی موضوع باید لک پکوندی او لک ستونزاور هغه چاته سی چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی را ورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې به نه پوهیږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دی د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دی، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دی. یو بل کثرت د نفوذ ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو که یا پا محاکمو که هم ستونزی چه اغا نسبت دی قلت دی افرادو نده، خطبا چه اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دقیق باعث کیگه چه مشکلات پا محاکمو که بلاندی راسی، او چوک چه انتظار دی محاکمو نده تا و قولری چه باید زما دوسیه زر تر زر حل سی، نو دقیق اسباب عوامل دی زه امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی، او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسو سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کې، یو جزایی موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوس کیږي، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقص څومره موده بیرته باید سارندوال دغه نقص مرفوع کی رفع کی او محکمې ته ولیږي؟ دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون اجازه جزایی که دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست، او تمیز دو هم یسته، چې دا ایچ امکانات نری په دسی وقت که. نو جزایی موضوعاتو که بشری حقون سرغړونه سوی ده، په حقوقی موضوعاتو که مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره دی یو چاپ نفع یا دی چاپ نفع او یا دی چاپ ضرر باندې فیصله وکی، آلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه آلته مدعی او نه مدعی علیه دیگه اغا مهم حق چی دی بشری چی اغا آزادی ده، اغا آزادی نسلب کیگی. اما جزایی موضوعاتو که آلته مهم شای چی دی اغا آزادی دی او انسان ده چی اغا باید سلب نسی. نو ده موضوعات تفکیک که پکار دی په حقوقی موضوعاتو که سرالونی دیر کمی دی محسوسی کیگی نه که کسیون دی دیر کمی، او په جزایی موضوعاتو که تر یو اندازه پوری مشکلات ستا.
سیرت صاحب، کله چې عدلی او قضایی اداره له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان سته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسی؟
ډیر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مبینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویند ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کیدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغې یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړی باندې او د دوی سره مونږ خپل مرسته او همکاري کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشری حقونو سرغړونه کوي د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکار یو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپل مرسته کوور سره.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب د ورستې پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې هغه ورونه خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده سوي د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده مشکلات ورته رفع کړي محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی مشکلات حل سوي دي ورسره موارد زیات لرو خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارگان کې له مربوطه ارگان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال ده خو د دې په مهر کې ده نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې مه د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله دا په طور د نمونه یو مثال فشرده ماتاسل چې د نوم اخیستلو نه علاوه داسې موضوعات سوي دي مونږ د خپلو متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي وو او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دیدي باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نوي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څښلی وي یا به اوس چای څخی او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړئ د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ، نو راځئ وږمې جبر خیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي:
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې دیر ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی ده، ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې دینه ډیر قدیمی متونو کې د دې ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان په نوم یو چای په بدخشان کې ده چې هغه یو طبي بوټی ده. عین دا د چای خوند او بوی ورک ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تلګیل او لګ مانو اچولې ګټ کړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح هم
دی. وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړی دی، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي:
خصلت دا چې سبایي نه وجوشي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبایي تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقمه چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه و، نور رنگونه هغه مې چې واچو ولې خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای و. هغه چای چیره نسواری غوندې ولا و. خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و، هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډیر زیات استفاده کوي له دې نه افغانان، استفاده کوي ترکان، استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري، عربان ته استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمال کوي، او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه.
نو موري وای چې د چایو د رواج د په اړه بیلابیل کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي:
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ول په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې باندې معتبرین خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ، تحقیقات یې دا اعلان کړ چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضمه کې خاص نقص لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړل. تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په هغو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه وو.
شروای پخ کړی و، مستی او اثر سره په دې وخت کې خدغه سي چراغونه لکه دا وسې دي، دا هم نو چروا کاسي کې خو دلی و خیر راوړه. نو د کور خاون د موږ د زیات ملما پالنې په وجه وي شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې شوې. نو هغه په یوز د دې چې هغه د مرچو شیشه را واخلي،
د نسوارو شیره واخست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه او خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړ، هغه سره ټوپک و ولټول، ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاونده په دوه دوه نه تم کې داسې د هغو مختزار سره غلطي شوې ده. د ازار نه دي د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایشي و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت شو. د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو بیا مغه یو زموږ عقب لګاسې ورته ټلیفون هغه ته فون یعنې پتره سره یو هغه ته چای واچو د تریخ چای پورته کړ، بیا یې په ټوپک ور ولټولې. ټوپک بیا د کور والته په دود باندې تم کیږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چې کې زار واچول. چای تریخ چای و. بیا ما سړی سره کېنه و سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یې وي، تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي؟ سړی دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې برن نه واچول. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنې څه کم یوه پېړۍ راځي د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنې تبه برایا گوڑا چه بی ورا چول او تریخ چای نو عام که چیفت عام وی نو دا سره چی سینیم تقریبا درس پنزه درسو کالو کی ده هغا با چیفت چخلی وی نو زیل دین دانت جاخلم سپا افغانستان که هم اول خوخ چه رواج سویده ترخی چی رواج ورست پیل شویده چی دا دیوی پلین ازافه.
لیکوال او تیرون که سید نظیم سیدی بیاوایی چی پا افغانی طولنه کی چای زنگره ارزخت لری، دا چی دا ارزخت یه چه دی هغا وایی.
ولو که تاس ور تدی رخم ملمستیا هم کردی وی خو چی چای ور نکه نو اغا ملمستیا طول پسیل ده ہو کیگی. مانا دا چی پا افغانی طولنه که دا فرهنگ جز ده و دا فرهنگ دوم را هم ده چی څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا ارث ورته وای نه ګڼل کیږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وی چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خواته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چی چی ورته وای واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو خیګنه داده چې دا چای زیګی راځي هغه تند ماتي، او دویمه خبره داده چې هغه د جل مخنیوي کوي.
نو موري وای چې په اوس وخت کې د چایو بیلابل ډولونه لکه د ګلابو، پودینه، زیتون، لیمو او داسې نور رامست شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکي چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم رام شوای چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه روسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلې به هم به ورته چای اچوي. او که تاسو فکر وی په دې روسي کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، اته تاسو باور وکړي چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روګدي کړي چې کلم کوم ملک سره دی اول ورته وای چې ملک سیب شنی چای راوړل، سره د دې چې هغه خلک چای ته ترزخ نه ورکی یو بود یا غو بود.
خغلې داوود ناظم چې د شنو چایو عملی دی او وای چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یو لبل سره ساتو سالا کین وای چې راځم سره یو چای وخوره، دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا. او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري، وجود ډیر نرم کی. ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چېغه ځین درمانی خاصیت هم لري، چېغه د بیل نه څه ده د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ورکوي، هم ښه خوشبوئی لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتون پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکاندارانو خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي، معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچیر چای ونڅکي داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دی. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری ملا عبدالجلیل د چایو عملی و. او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراو.
بیا به په یو بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي. او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه، چاینکه په قشغاره لاسي له چاینکه کې به واچوه، هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې، بیا یې راکوز کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي و هغه به بیا ور واچول. بیا به د هغو سر پټ کړی و ستنې سرپوښې ورته جوړ کړی و، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.